فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول، او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ، او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 22مه د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 12مه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 14مه نیټه ده. خوږوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اسرائیلو له لورې د پوځي یرغل په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران د نوي لیک هدف څه دی نومیږي. ورپسې به د خارزمي درنخ په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، بیا رڼا سرچینې پروګرام لرو، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوي پروګرام هم درته واورول شي. وګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا له ایران اسلامي جمهوریت سره د خبرو لپاره ډیر پیغامونه استولي. په پاکستان د اسرائیلو په رسمیت د پیژندلو لپاره هیڅ دباو نشته، او د فلسطین پر ضد د خارجي میشته خلکو جنایتونه جنگي جنایت ګڼل کیږي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. امریکا د خبر اترو له لارې سره پیلولو سره ډیر پیغامونه استولی دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی پرون له غرمې وروسته په تهران کې د هستوګنه نړیوالو او خارجي نمایندګیو له مشرانو، سفیرانو او شاړ زپیرانو سره په غونډه کې له ګډون او وینا وروسته د خبریالانو په ټول کې د پښتون سره د مطرح شوي پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. عباس عراقچی دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې ولې اروپایي اتحادیه له سنیپ بیک مکانیزم څخه د یو اوزار په توګه استفاده کوي. ویل اروپایانو په تیرو څو میاشتو کې په تیره بیا په تیرو څو ورځو کې له سنیپ بیک سیستم څخه د استفادې کولو امکان او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرو پریکړه لیکونو د بیرته ګرځولو یا د 2022 پریکړه لیک لغوه کولو ته اشاره لرله. خو موږ باوري یو چې دا تر ټولو ستره غلطي ده چې اروپایان یې ترسره کولی شي. تقریبا هغې ته ورته غلطي چې امریکا د ایران په اټومي مرکزونو باندې حمله سره ترسره کړه، کومې چې اټومي موضوع په کراتو سخت او پیچلي او حل کول یې لا پسې سخت کړل. سنیک بیک به هم همدغه رول ولري او کار به لا پسې سخت او لا پسې پیچلی کړي. د ایران خارجه وزیر عباس رقشی زیاته کړه، زه باوري یم چې د تهران اټومي موضوع پوځي حل لاره نه لري او هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وړاندې کولو سره نه حل کیږي. هغه ویل یوازینی حل لاره چې شته دی د خبرو اترو لاره او د ترسره شویو خبرو لاره ده چې پکې د ایران د خلکو ګټې تامین وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچی بیا زیاته کړه، د ایران د خلکو د ګټو د تامینولو په بڼه کې له خبرو اترو ترسره کولو ویره نه لرو او نه تښتو. هغه د خبرو اترو د وخت په هکله او یا دغه خبرې په نږدې راتلونکي کې وشي یا په ځنډ سره ترسره شي وویل، مونږ د خبرو اترو د وخت د ځای د بڼې د ترتیبات او د هغوی د اطمینانونو په هکله چې د خبرو اترو لپاره ضروري دي د غور کولو په حال کې یو او نه سنجول شوي خبرو ته د ورګډېدا لپاره هیڅ ډول بیډه نه لرو او البته د ایران د ګټو او د هدفونو د تامینولو لپاره به هیڅ فرصت له لاسه ورنه کړو. د ایران خارجه وزیر عباس رقچی بیا وویل، مونږ یو تلواله جنگ په ډیر لوړ مقاومت سره تیر کړ او شک نشته چې د ایران اسلامي جمهوریت او خالد دغه جنگ ګټونکي او څوک چې بریالي دي او بیرغ لوړ دی له خبرو اترو نه ویریږي او د خبرو اترو لپاره تر ټولو ښه وخت هغه دی چې تاسو په بریالیتوب سره له یوې پوځي حملې وتلي یاست. خبرې که چیرې د جنگ له ډګره سختې نه وي نو ساده هم نه دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکئی د امریکا او د ایران ترمنځ د خبرو اترو د لسره پیلیدا په هکله د رسنیو د ګونګوسو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل، دا ډول ګونګوسې تل اورېدل کیږي او خبرو اترو یو ډول مبارزه ده او که چیرې د جنگ له ډګره سختې نه وي نو ساده هم نه دي. او هماغه ډول چې د ایران اسلامي جمهوریت وسله والو ځواکونو د ایران د خاورې د دفاع لپاره اقدام وکړ. اسماعیل بکنی زیاته کړه، د ډیپلوماسۍ اداره هم دنده لري او د ضرورت په بڼه کې د ایران د ملت د ګټو د تامینولو لپاره د ډیپلوماسۍ له وزاره استفاده کوي. هغه پرون په یوې راډیوي مرکې کې د سهونیست رژیم له پوځي تیرې مخکې د امریکا او د ایران ترمنځ د خبرو اترو بهیر ته په اشارې سره وویل، د ډیپلوماټیک بهیر په وخت د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد غیر قانوني حمله رسوا کوونکې وه او دښمن ونه توانېده د خبرو اترو او د تعامل د منطق پر وړاندې مقاومت وکړي او نن سبا ټولو خلکو ته روښانه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د خبرو اترو او د ډیپلوماسۍ خاوند دی. په پاکستان باندې د اسرائیلو په رسمیت د پیژندلو لپاره هیڅ دباو نشته. زمون خبریال راپور کړی، په امریکا کې د پاکستان سفیر رضوان سعید شیخ وویل چې د امریکا لخوا د اسرائیلو په رسمیت د پیژندلو لپاره په اسلام آباد باندې هیڅ ډول دباو نشته. هغه د امریکا په ډلاس کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسرائیلو په هکله د پاکستان سیاست او پالیسۍ د قائد اعظم محمد علی جناح د پالیسۍ پر اساس ده. په امریکا کې د پاکستان سفیر بیا زیاته کړه چې د امریکا او د پاکستان اړیکې مخ په خکېدا دي او په کریپټو کرنسی کې د پانګونې لپاره له پاکستان سره زیاته برېښنا او بجلی شته. ځینې راپورونه وایي چې د پاکستان پر حکومت د امریکا لخوا د بهونه زیات شوي دي چې اسرائیل په رسمیت وپیژندي. د فلسطینیانو پر ضد د سرزورو خارجي میشته جنایتونو جنگي جنایت دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د سهونیست رژیم پخوانی لومړي وزیر ایهود اولمرت په یوې بېمخینه وینا کې په سرزورو خارجي میشته ډلو باندې سختې نیوکې سره وویل چې د غونډیو د ځوانانو اقدامات جنگي جنایت دی. ایهود اولمرت د اسرائیلو له 14 ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ډاګینه کړه، د غونډیو ځوانان هر ورځ په لویدیځې غاړه کې فلسطینیان وژني او هغوی جنگي جنایتونه ترسره کوي. د اسرایلو پخوانی لومړی وزیر اهود اورمیر د غراز د رسمي روایت پر ردول سره چې دغه ډلې په اقلیت کې دی ویل دغه دا چې دوی اقلیت دی دروغ ده، هغوی تړون لري، په بله بڼه کې د دغو اقداماتو د ترسره کولو توانه درلود. د غونډیو د ځوانانو ټکې د صهیونیست رژیم هغو سرزورو ځوانانو او زلمیو ته کارول کیږي کوم چې معمولا د لویدیځې غاړې په لیرې پرتو سیمو کې او په غونډیو باندې کورونه جوړوي یا خیمې لګوي چې وروسته په غیر قانوني خرګیو باندې بدلیږي. د صهیونیست رژیم چارواکي نن یوه مهمه غونډه ترسره کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د اسرایلو د ناجایز رژیم یوې رسنۍ بېګا راپور ورکړ. لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو چې یو ستر دیکتاتور او ظالم سړی دی په قطر کې د خبرو په بهیر د غور کولو او د بندیانو د تبادلې د معاملې د موضوع د تعقیبولو لپاره نن مشاورتي غونډه ترسره کوي. دغه را د اسرائیل دولسم ټلویزیون د یوې خبرې خارجي سرچینې په کال راپور ورکړ. هیله کیږي چې اسرائیل نن په مراغ چورلیز باندې د کنټرول د ارتباط په شمول له غازې ترانګې د وتلو د محدودې په هکله نوي نقشې او پلانونه وړاندې کړي. دغه سرچینې ټینګار کړی دی اسرائیل دغه پلانونه د قطر هیواد د منځګړو غوښتنې ته په ځواب کې وړاندې کوي. دغه سرچینې بیا وویل د قطر چارواکو اسرائیلو ته توضیح ورکړی دی چې د فلسطین حماس غورځنګ به مخکینی پلانونه ونه مني او دغه موضوع ممکنه ده د خبرو اترو په کامل ډول د ماتې سبب شي. د اسرائیلو نیواګر او ناروا رژیم له 2023 میلادي کال راهیسې د غازې د خلکو پر ضد حملو او جنایتونو ته دوام ورکړی چې تر اوسه پکې کابو 8500 بېګناه فلسطینیان شهیدان او په لکونو نور ژوبل شوي هم دي. د اسرائیلو جنایتکار رژیم یوازې په تیره ورځ کې تقریبا 99 بېګناه فلسطینیان په وینو کې لیت پیت کړي دي. د سوریې موقته ولسمشر د اسرائیلو له چارواکو سره خبرې او کتنې کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د اسرائیلو خبری سرچینو په اذربایجان جمهوریت کې د صهیونیست رژیم له لوړ رتبه چارواکو سره د سوریې د موقته حکومت د ولسمشر احمد الشرات د نیغ په نیغه د کتنې د احتمال خبر ورکړی دی. د اسرائیلو آی څلرویشتم نیوز خبری سایر د سوریې د موقته ولسمشر احمد الشرطه چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی د یوې نږدې سرچینې په کول راپور ورکړ. ټاکل شوی ده چې هغه په باکو کې د اسرائیلو له چارواکو سره په یوې رسمي غونډې کې ګډون وکړي. دغه راز د اسرائیلو 14 ټلویزیون هم د یوه ډیپلوماټ په کول وویل اذربایجان جمهوریت د سوریې د موقته ولسمشر ابو محمد الجولانی له سفر سره په یو وخت به د دمشق د استازي او د صهیونیست رژیم د چارواکو ترمنځ کتنې هم وشي. په همدې لړ کې څو ساعته مخکې د اسرائیلو د پوځ د زیرمه ځواکونو ډګروال جنرال جاکنر یا له 12 ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو داسې ښکاري چې د سوریې او د اسرائیلو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، داسې خبرې اترې چې د جنگ د نکولو او له سوریې سره د نوې امنیتي موافقې د احتمال په اړه دي. هغه په دوام کې دا وکړه چې همدا اوس زموږ سرحدونه له عراق سره هم مرزه شوي دي ځکه چې سوریه زموږ او د ایران ترمنځ په یوې حیلي سیمې بدله شوې ده. د اسرائیلو دغه جنرال په دوام کې بیا دا وکړه له ایران سره په یوې حیلي سیمې د سوریې بدلدل د سیمې ټوله معادله بدلوي. په عین حال کې د اسرائیلو کان ټلویزیون هم وویل دا کومه د حیرانتیا خبره نه ده چې کچیرې په اذربایجان جمهوریت کې د اسرائیلو او د سوریې د چارواکو ترمنځ خبرې او کتنې وشي. دغه ټلویزیون بیا زیاته کړه چې د امریکا په منځګړیتوب سره د اسرائیلو او د سوریې ترمنځ نیغ په نیغه او غیر مستقیمې خبرې روانې دي او دغه خبرې به نه لومړۍ خبرې وي او نه به اخیری خبرې. د ویلو ده چې د اسرائیلو نیواګر رژیم د سوریې ډېرې سیمې چې تقریبا 600 کیلومتره کېږي په کونیترا او جولان کې نیولې دي. د سوریې اوسنی حکومت د اسرائیلو د دغو اقداماتو پر ضد هیڅ ډول خبره او اقدامات نه ترسره کوي او یوازې چوپ پاتې دی. داعش تاړوند ډډلې د کانګو په ختیځ کې 60 کسان ووژل. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت چارواکو ویل داعش تاړوند یغیانو د هیواد په ختیځ کې 60 کسان وژلي دي. د کانګو ځایي چارواکو د متحدو ډیموکراټیکو ځواکونو یغیان چې له داعش ډلې سره تړاو لري په یرومو سیمه کې په ملکي وګړو باندې د حملې او د هغوی د وژلو مسؤول وبلل. د لګونډه هیوا سره په سرحد کې په یرو موسیمه کې یو ځایي چارواکي مارسل پالوک وویل قربانیان په بوګنون کې ډول وژل شول او په کې ښځې هم شامل دي. یاغیانو دغه را څو کسان یرغمل کړي هم دي خو د شمیر په حق لای دقیق جزئیات نشته. د کانګو په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان ژان توی اوکالا د دغو ملکي وګړو وژل د وینې حمام وبلو. د متحد ډیموکراټیک ځواکونه د یوګنډا هیواد یوه ډله ده چې حمله یې اوس د کانګو هیواد ختیځ هم غځېدلی. داسې ښکاري چې د دغو ملکي وګړو وژله د متحدو ډیموکراټیکو ځواکونو په ډلې باندې د کانګو او د یوګنډا د ځواکونو حملې ته په غبرګون کې ترسره شوې وي. د متحدو ډیموکراټیکو ځواکونو ډله د 1990 میلادي لسیزې په اخر کې رامنځته شوه او په 2019 میلادي کال کې داعش ته په یوې اړوند ډلې بدله شوې ده. دا و د دې مهال خبرونه. لا پاملرنې مو ډیره ډیره مننه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ.
سیاسي تبصره.
تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اسرائیل له لورې د پوځي یرغل په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران د نوي لیک هدف څه دی نومیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سعید روانی د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته په یوه لیک کې د اسرائیل رژیم لخوا پر ایران باندې د بې دلیله او پوځي پراخه یرغل له امله دا وختو زیانونو په باره کې یو نوی راپور وړاندې کړی دی. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د 2015 میلادي کال د جون په 14 نیټه د سهار پر مهال په لومړیو ساعتونو کې پر داسې وخت چې د ایران خلک ویده و د اسرائیل رژیم د امریکا او د ځینو لویدیځو هیوادونو د پراخو پوځي استخباراتي او سیاسي ملاتړونو په وسیله د ایران پر ملکي سیمو ملکي او اداري بنسټونو او د تهران پر سوله ییزو اټومي تاسیساتو باندې همغږي هوایی او توغندوي بریدونه وکړل. دغه ړنده او ناقانونه بریدونه د 1200 کسانو چې بېګناه خلکو د شهادت لامل شوي دي چې پکې 132 مېرمنې او 45 ماشومان هم شامل دي. دغه راز 1500 نور کسان ژوبل شوي هم دي. مهم ټکی دا دی چې د اسرائیل ټول اقدامات له ترهګرو بریدونو رانیولي تر نورو حملو پورې د نړیوالو قانونو ښکاره جدي او پراخه سرغړونه ده او دا یو واضح مثال دی چې همدا یرغل هم د جنګي جنایتونو حتی د بشریت پر خلاف د جنایت ښکاره بلګه بلل کیږي. د دغه لیک لومړی هدف دا دی چې په ایران اسلامي جمهوریت باندې د اسرائیلو د یرغل د ناورین په اړه وضاحت ورکړي، کوم چې د امریکا په ښکاره ملاتړ او همکاری ترسره شوی دی او همدا شان د نړیوالو قوانینو اصولو او ارزښتونو په رڼا کې د نړیوالو څیړنو غوښتنه مطرح کړي، ځکه چې دا بریدونه له انساني او حقوقي اصولو څخه ښکاره سرغړونه او خلاف ورزي بلل کیږي. په دغه لیک کې روښانه شوی ده چې دا وحشیانه بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور نړیوالو قوانینو د بشر د نړیوالو اصولو جنیوا کنونشنونو د بشر د نړیوالو حقوقو اعلامیې او د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق سره په ښکاره ټکر کې دي. همداراز د امریکا پوځي برید چې د 2015 میلادي کال د جون په 22 نیټه وشو د یادو سرغړونو دوام دی. حتی که یوه جګړه د یوه هیواد لخوا د مشروع دفاع پر اساس وي، بیا هم اړ دی چې د نړیوالې جګړې قوانینو او د بشري حقوقو اصولو ته پابنده پاتې شي. په قصدي توګه په ملکي سیمو روغتونونو امبولانسونو د انرژیو بیخ بینیانو ساینسپوهانو او د ژان تر څارنې لاندې سوله ییزو اټومي تاسیساتو باندې حملې کول د جنګي جنایتونو او حتی د بشریت پر ضد د جنایت مزداق یا بلګه ګڼل کیږي. د ټولو نړیوالو حقوقو او اصولو لمخه پر ایران باندې د اسرائیلو 12 ورځنۍ جګړه هیڅ ډول مشروع دفاعي چتر لاندې نه راځي، بلکې د زور د نه کراولو لسل ته خاخ کرا او جدي سره غړونه او جنگي جنایت ګڼل کیږي چې له نړیوالو بشري قوانینو سره په ټکر کې دی. د اسرائیلو ادګانې چې د ایران د اټومي او توغندي پروګرامونه ګواښ بولي نه مشروع او له حقوقي اړخه د نه باور وړ دي. حتی که ایران اټومي وسلې جوړې کړې وای او که یې توغندي هم ډېر پرمختللي وای، بیا هم پر سوله ییزو اټومي تاسیساتو باندې برید د نړیوالو حقوقو ښکاره سرغړونه ده او لوی جرم ګڼل کیږي. همداشان د اسرائیلو ټول اقدامات د تړونونو او نورو بریدونو په شمول ټول د نړیوالو حقوقو د جنگ د نړیوالو قوانینو د بشر دوستانه حقوقو او نړیوالو بشري حقوقو سره په ټکر کې دي او د یرغل جنگي جنایت او د بشریت پر خلاف د جنایت وتلي بیلګې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف جنگي خلاف جنگ اسرائیل په نړیواله سویه کې مسؤول ګرځوي، څو د اوختیو زیانونو تاوان ورکړي او بیا د نه تکرارولو ژمنه ورکړي. د غره د دې جنایتونو مسؤلین، امر کوونکي او شریکان باید د پردي جزا تر قانون لاندې تعقیب لاندې ورشي. د ایران په سوله ییزو اټومي فعالیتونو باندې د امریکا بریدونه چې د اسرائیلو یرغل څخه د ملاتړ لپاره ترسره شول، نه یوازې مشروع دفاع نه بلل کیږي، بلکې د نړیوالو حقوقو ښکاره خلاف ورزي هم ده او د زور د نه کارولو له اصل او نړیوالو جنگي حقوقو او بشر دوستانه حقوقونو څخه د سر غړونې په معنا ده. یو ښکاره یرغل یو نړیوال جرم چې د جنگي جنایت وتلي بلګه ده. دا برید د امریکا د حکومت ته نړیوال مسؤلیت وراړوي چې بیا تاوان ورکړي او د تکرار د مخنیوي تضمین دی ورکړي. همداراز د امریکا بریدونه د امر کوونکو او ونډه اخیستونکو او فردي جرم لامل ګرځي او هغوی مسؤول هم بلل کیږي. تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساده پښتو خبرونه ته غوږیاست.
د حکمت پرتم تهران رادیو قدر منوریدون کوز مر سلامونه نیکی هیلی و منی دا پروگرام پا دا برخه کی زالی اسقر عبیدی لخبال محترم هم کار
جمیل حسین بنگست سرا
اساسو خدمت تا حاضر سیویو چو دا حکمت پرتم ترونوان لانده یو زنگر اخپاروانه تاستا اوراندی کرو پا دی اخپاروانه کی با دا ایرانی پو الخوارزمی چی دا الجبر پلار بلل کیجی د دغه شخصیت په اړه تاسو سره خبرې وکړو. هیله ده د خبرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ګران اردوونکو، د حکمت پرتم ځانګړي پروګرام ته ښه راغلاست. د چنګاښ 22مه چې د جولای لا 14 سره سمون خوري په ایران کې د محمد بن موسی الخوارزمی د درنوي د ورځې په نوم نومول شوې ده. دا غاچا د مقام د درنوي ورځ شه د پوهې په لار کې لوی بدلون رامېست کړ. د تاریخ په دوډو ډکو برخو کې ځنې وختونه داسې کسان را سرګندېږي چې نه یوازې د یو ملت برخلیک بدلې، بلکې په ټوله نړۍ کې د فکر او علم لار هم بدلې. په ځنو وختونو کې لا ایمان زیږیدلې اراده د ملتونو پر روحونو دومره اغیز کوي چې داسې ښکاري چې پیړۍ ورسته داغه د قدمونو غږ لا هم اوریدل کیږي. الخوارزمی دا لوی ایرانی فیلسوف، ریاضی پوه او ساینس پوه، یو لاغو خلکو څخه دی چې د فکر او ساینس په لاره کې روښانه ځلیدلی او دې ځلا هغه د تاریخ په زړه کې تلپاتې کړ. که موږ نن د الګوریتم په اړه وغږیږو، که نړۍ په ډیجیټل نړۍ کې ډوبه شوې ده او که ریاضي یا ستورپوهنه انسان حیرانوي، موږ باید 1200 کاله مخکې ته وګرځو، خوارزم ته، د محمد بن موسی الخوارزمی د زیګون زه.
الخوارزمی شاوخوا 1100 اتیایم میلادی کال کې د خوارزم په نوم سیمه کې زیږیدل. په هغه وخت کې خوارزم د ایران برخه وه او نن یې ځینې برخې په اوسني ازبکستان کې واقع سوي. هغه د الجبر او الګوریتم د علم بنسټ ایښودونکی دی. د الجبر تاریخ له درو زرو کلونو ډیر وخت د مخه په مصر او بابل کې نغښتی دی، چیرې چې د خطي مساواتو د حل لپاره هڅې وسوې. په لرغوني هند او یونان کې هم د مسیح له زیږیدنې راهیسې د ځینو الجبریکو مساواتو د حل لپاره جیومیټریک میتودونه کارول سوي دي. په لومړۍ پیړۍ کې د یونانی دیوفانتس او هندي برهما ګوپتا آثار د ځینو الجبریک مساواتو بحث شي. د الخارزمی لخوا الجبر او المقابله د الجبر په اړه لومړی کلاسیک اثر دی چې له هغې څخه د الجبرا او مقابله کلمه سرچینه اخلي. د الجبرا کلمه چې د بیرته راستنېدو یا حل کولو معنا لري، نن په اروپایي ژبو کې د الجبرا په نوم پیژندل کیږي، لکه څنګه چې د الګوریتم کلمه هم د هغه له خپل نوم سرچینه اخلي. الخارزمی په دې کتاب کې د لومړی او دوهم درجه مساواتو بنسټیز مفکورې په سیستماتیک ډول او د لومړي ځل لپاره د تحلیلي میتودونو سره وړاندې کړي. هغه ریاضي، لشمیرنې او محاسبې د تجرید او جوړښت ساحې ته یووړ چې په راتلونکو پیړیو کې د علم پرمختګ ته لاره هواره کړه. د معادلو د حل لپاره د منظمو میتودونو وړاندې کولو سره د دې علم پرمختګ کې یو لوی ګام پورته کړ.
هو ګرانو، الخارزمی د یو د خورا مهم مسلمان ریاضی پوه په توګه د الجبرا په پراختیا کې اساسي رول لوبولی دی. د خارزمی یو له مشهورو کتابونو الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابله چې شاوخوا 1325 میلادي کال کې لیکل شوی، د پیړیو رئیس د الجبرا د زده کړې اصلي سرچینې په توګه تدریس کیده، نه یوازې په اسلامي نړۍ کې بلکې په ټوله اروپا او نړۍ کې هم. دا مناسبه ده چې پوه شو چې خیام، یو بل مشهور ایرانی ریاضی پوه، الجبرا د ریاضی جلا کړه او د تجرید او نویو میتودونو سره د پرمختګ په برخه کې یو لوی ګام پورته کړ. خو د خارزمی ورته یوازې پر ریاضی پورې محدود نه وي، هغه په ستورپوهنه، جغرافیا، کال هنداره یا تقویم او حتی د انجینری تخنیکونو کې هم ونډه واخیسته. د ستورپوهنې په اړه د هغه کارونه یا آثار په شمول د ستورو جدولونه او لمریزې محاسبې د پیړیو لپاره په ایران، هند، اسلامي نړۍ او حتی اروپا کې وه حواله وه. داغه جغرافیایی کتاب چې سورۃ الارض یا کتاب سور الاقالیم نومیږي چې شاوخوا 1330 میلادي کال کې تدوین شوی، داغه پړاو د نړۍ نقشې په اړه مفصل معلومات وړاندې کړ او د علمي جغرافیې بنسټ یې خودونکې شو.
الخارزمی همداراز یو پلټونکی فیلسوف و. په خپلو آثارو کې هغه په دوامداره توګه د دلیل او عقلیت په اهمیت ټینګار کاوه. د الخارزمی لپاره فلسفه یو تجرید او خالص نظری موضوع نه و، بلکې د حقیقت د کشف لپاره یو عملی لار او طریقه و. د هغه په فکر کې ریاضی او فلسفه د یوې سکې دوه اړخونه و. یو د نړۍ نظم او جوړښت ته د رسیدو لاره وه، او بل یې د ژورې پوښتنې او انعکاس لاره وه. د الخارزمی پوها او لاسته راوړنې په چټکۍ سره د ایران او اسلامي نړۍ له پولو تیرې سوې. د هغه کتابونه په منځني پیړیو کې په لاتین ژبه ژباړل سوي او اروپایي فیلسوفان، ریاضي پوهان او اختراع کوونکي هڅولي دي. له پیړیو راهیسې اروپایانو د الخارزمی د تعلیماتو پر بنیاد ریاضي او جیومیټري زده کړه. کنه نن ورځ الگوریتم د کمپیوټر ساینس او معلوماتي ټکنالوژي بنیاد دی. کسری نړۍ د ډیجیټل کمپیوټر حیرانتیاوی ترلاسه کړی دی، نو د هغې ریښې د الخارزمی په ژور فلسفي او سیستماتیک لید کې نغښتې دي.
ایزانو دا مناسبه ده چې پوه شي چې الخارزمی تل د ارسطو، افلاطون او نیوټن د نمونو سره یوازې د نړۍ د علم د معمارانو په توګه یادیږي. شاید د الخارزمی تر ټولو مهم درس د ساینس او د هغې د فرمولونو حخوا د پوښتنې اهمیت، د حقیقت لپاره بې پایه لټون او د علم او فلسفې ترمنځ اړیکه ده. اغه مونږ ټولو ته درس راکړ چې د جغرافیه، ژبه او کلتور، سرحدونه او پولې د فکر او علم لپاره خندونه ندي. هر انسان د پوښتنې ذهن او هډمن اراده سره کوي شي د پوهې ونې میوه ورکړي. د پروګرام په پای کې د خارزمی د یاد په مناسبت مونږ غواړو یو ځل بیا د دې مشهور ایرانی پوه اهمیت او اغیز باندې ټینګار وکړو. الخارزمی در ریاضی، الجبرا، ستورپوهنه او جغرافیه په برخه کې د خپلو څیړنو او لاسته راوړنو سره نه یوازې د ایران په تاریخ کې بلکې د نړۍ د علم په تاریخ کې هم لوړ مقام او ځای لري. دا غ علمي میراث د راتلونکو نسلونو لپاره الهام او لاره هواروي. الخارزمی یوازې یو پوه نه و، هغه د سیستماتیک فکر معمار و. هغه څوک چې د فلسفه او ریاضی ترمنځ یو پیاوړی پل جوړ کړ. وی خود لا چې ساینس د فرمولونو ټولګه نه ده، بلکې د وجود د ښه پوهېدو لاره هم ده. دا هغه نوم نه یوازې په لرغونو متنونو کې شتون لري، بلکې د نن ورځې ساینس په بنسټیزو جوړښتونو کې هم شتون لري. ریاضی څخه بیا تر کمپیوټر ساینس پورې، له جغرافیه څخه تر ستورپوهنې پورې. مونږ هیله لرو چې دا پروګرام د دې تلپاتې علمي شخصیت د ژوند او لاسته راوړنو په اړه لنډه خو ارزښتمنه کتنه وړاندې کړې وي. بې له شکه دا ورځ نه یوازې د خارزمی د نوم او یا د درناوي ورځ ده، بلکې د حکمت، حقیقت موندنې او د علم او کلتور د اړیکې د جشن ورځ هم ده. خارزمی یو ایرانی پوه و، خو د هغه فکر له پولو تیر شو او نړیوال شو، لکه څنګه چې د علم هیڅ وطن نه لري او د ټولو لپاره رڼا ده.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې وخت پم دې زکه پای ته رسیږي. حاضر د مساسو الله حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګرشه. درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لنننی یو سر نه بشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. په دغه نننی مطلب کې د قران مجید د احزاب سورې له 28 تر 30 آیتونو پورې د نزول په باب د شأن نزول په باب در سره ژغېږو. نو هیله ده چې د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو خوږو دوستانو، د سیمې لا کفارو او یهودیانو سره په جنگ کې د اسلام د مبارزانو فتح ډیر زیات غنیمتونه د مسلمانانو په نصیب کړل. د مدینه مېرمنو د خپلو لومړنی او اړتیاو لا تامینول ورسته سوکا سوکا د خپلو کورنو سنگارولو ته مخه کړه. دوی همداراز هغه طلا او جواهرات چې د دوی د میړونو په نصیب کېدل د خپل سنگار لپاره ورڅخه استفاده کوله. ورو ورو په دوی کې پر یوه بل د برلاسیتوب او سیاله برحله دود شوه، تر دې چې د پیغمبر میرمنې هم ورڅخه اغیزمنې شوې او د لپاره هم توقعات رامنځته شول. نو ځکه یې خپلې غوښتنې لا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره شریکې کړې. لاغوی هر یوې لا پیغمبره غوښتنې درلودې. دا مثال په توګه اومې سلاما چې لا دینداری او عقل لا پلوه د پیغمبر اکرم یوه تر ټولو غوره میرمن حسابېدله، د توانمنې پر خاطر یې د خدمت کونې غوښتنه کوله چې دا په کار کې مرستندوی شي. میمونه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یوه بلخا او ممتازه میرمنه حسابېدله. د خ او خکلی ټوکر او جامو خبرې کوله چې یوې مېرمنې اغوستی وه او دې لیدلی وه او ورپورې زړه تړلی و. د نبی مکرم یوه بله ځوانه مېرمن زینب وه چې له یمن څخه د یوه ټوکر په سفارش پسې وه. حفظه هم هغه ګرانبیا قالین چې د خیبر یهودیانو اوبتلی وه خبره کوله. لنډه دا چې هر یوې یوه وختنه درلوده. نو وایي چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د هرې یوې ماندینې ټولو وختونو ته غوږ کېښوده، خو چوپتیا یې غوره کړه او هیڅ یې ونه فرمایل. خو دوی د هغه بزرګوار د نبوت شان او مقام په نظر کې لا نیولو پرته لا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د تاوتریخچنو خبرو تر حده ورسیده چې وای ویل ته ګمان کې چې کا مونږ ته طلاق راکړي نو په خپلو قبیلو او قومونو کې به لتا پرته بل خاوند و نمو.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په هده د دغه غختنو پوره کده یا منل څه پایلې لري چې هیڅ یوې د خدای د پیغمبر له کور سره خنخ کاریده. پر دې اساس هغه بزرګوار د دغه پښتنو له پوره کولو ډډه وکړه او د دې لپاره چې دوی په خپل تیروتنې پوه شي او خپل غوښتنې کمې کړي له هغوی تر یوې میاشتې پورې څنګ ته شو، تر دې چې د خدای په فرمان سره معمور کیږي چې په پریکنده ډول له دې مسئلې سره چلند وکړي او له دوی سره د تل لپاره خپل وضع روښانه کړه. متعال خدای د قرآن مجید د احزاب سورې د آیتونو په نازلولو سره د پیغمبر اکرم د ماندینو دندې چې باید د ایماندارو میرمنو بیلګه او وسوه ووسي د تل لپاره روښانه کړي. دوی باید ایمان، صالح عمل او معنویت ته پر خاص توجه سربیره زاهدی او تقوادار وای او د دنیا پړک پړک او په باب بې پروا ووسي. اوس که دغه مېرمنې هم هغه شان چې دی پاتې شي او د خدای د رسول د همسرۍ لویې ویاړ ولري، که نه نو له هغې دې جلا شي. د حزاب سورې له 28 تر 30 آیتونو پورې د شو او بدو کارونو په وړاندې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مېرمنو د موقعیت په بیانولو سره هوامدار است د دوی د درنده مسؤلیت او ممتاز مقام په بیانولو سره په یو لړ عباراتو سره روښانه کوي او متعال خدای په دې اړه فرمایي: ای پیغمبره، خپل ماندینو ته ووایه که تاسو د دنیا پړک پړک ژوند غواړی نو راشی، یوه ښه ډالۍ به درکړم او تاسو به خوشی کړم، او که تاسو خدای او د هغه پیغمبر او د آخرت خیر غواړی نو خداوند متعال ستاسو نیکیو لپاره لوی انعام او جایزه تیاره کړی ده. ای د پیغمبر میرمنو، په تاسو کې هر چا ښکاره ګناه وکړه نو عذاب به مو دوه چند وي، او دا د خدای لپاره آسان کار دی، او په تاسو کې هر څوک د خدای او د هغه د پیغمبر لپاره خضوع وکړي او صالح عمل ترسره کړي نو د هغې انعام به دوه چنده او د هغوی لپاره له ارزښته ډکه روزي تیاره کړې ده.
ایزانو هغه کسان چې د وحی په کور کې او د نبوت په مرکز کې ژوند کوي د خدای لا پیغمبر سره دایمي ارتباط په پام سره د اسلامي مسالو په زمینه کې د هغوی پوهیدا له نورو خلکو لا زیاته ده. پر نورو سربیره دوی ته سترګې غړول کیږي او د دوی عملونه او چلند د نورو لپاره بیلګه دي. د همدې عمله د خدای په درگاه کې د دوی ګناه هم لا لویوی، ځکه چې هم سبب او هم عذاب د معرفت او د پوهیدا د اندازې په اساس ورکول کیږي. د اسلام عظیم شان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماندین هم د پوه لا زیات وندلری او پر ټوله د اغه شیندنه لا پلوا لا زیات حساس موقعیت کې دي. نو ځکه خکارا ګنا په اصل کې دوی ګناهان دي، یو هغه ګنا چې تر سره کړی دا او بل هغه ګنا چې اسلام ته تاوان رسولی. البته په مقابل کې هم کده دوی خکار د اسلام عزت او آبرو زیات کړی او یو ډول د دین تبلیغ شینو دوا برابر ثواب ورکول کیږي، او دا قانون د نبی مکرم مرمنو ته مخصوص نه دی. هر څوک چې چلند یې له دین سره په پیوند کې ولیدل شي او د خلکو په نظر کې یو ډول د دین په اړه اغیز شیندون کې وي، نو دغه قانون د هغه په باب هم اجرا کیږي. لکه څنګه چې یو کس حضرت امام سجاد علیه السلام ته عرض وکړ، انکم اهل البیت مغفور لکم، تاسو هغه قرآنی یاست چې خداوند متعال په خپل بخنه کې شامل کړی یاست. امام زین العابدین فخر الساجدین و فرمایل، او خفه شو په دې خبره، مونږه د دې لایق یو چې هغه څه چې خداوند متعال د نبی مکرم د میرمنو په باب جاری کړی دی زمونږ په باب هم جاری شي. نه داسې چې ته وایې زمونږ د خپلو نیکو کارونو لپاره دوو انعامونو ته او زمونږ بدو کارونو لپاره دوو عذابونو ته قائل یو. بیا د احزاب سورې دیرشم او یو دیرشم آیتونه د شاهد په توګه تلاوت کړل.
متعال خدای د احزاب سورې په یو دیرشم آیت شریف کې د عذاب دوه برابره کې داته له اشاره وروسته فرمایي، دغه کار د خدای لپاره آسان دی، دا سینه چې څوک فکر وکړي. د پیغمبر اکرم د میرمنو ارتباط د دوی د سزاګانو خند کیږي، ځکه چې زیاتره خلک د خپلواکو او دوستانو ګناهانو باندې سترګې پټې کوي او یا کم اهمیت بلل کیږي. البته په دغه آیت شریف کې یادونه کیږي چې پوه شئ متعال خدای به دغه حکم ستاسو په باب په قطعي توګه اجرا کوي. ام هغه شان چې له تاسو هر یو کس د خدای او د پیغمبر په وړاندې په خضوع سره اطاعت وکړي او یو صالح عمل ترسره کړي، د هغه انعام به دوه چنده ورکړي. جالبه ده چې دغه آیت د یقنت یعنی له قنوت له مادې ټکي څخه استفاده شوې ده، چې په خضوع او ادب سره یو شان د اطاعت په معنا دی، او په دغه تعبیر سره د پیغمبر اکرم میرمنو ته دغه خبره رسوي چې هم د خدای او هم د پیغمبر اکرم د فرمان موتی اووسی او د ادب شرط په بشپړ ډول رعایت کړي. نو ځکه دغه ډیر کارنده ټیکی دلته هم لیدل کیږي چې یوازې د ایمان او اطاعت ادعا کافی نه ده، بلکې باید د هغو آثارو په عمل کې هم را برسېره شي. عزتمن اوریدونکو، هم هغه شان چې تاسو وینئ که څه هم په دغو خبرو کې مخاطب پخپل رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم مرمن دی چې که اطاعت وکړي نو انعام دوا برابر کیږي، او که کوم خکاره ګناه تر سره کړي نو سزا یې هم دوا برابر ده. خو د آیتونو په محتوا او د هغو په نتیجه کې ټول شاملېږي. په تیر بیا هغه کسان چې د رهبرۍ په مقام کې خلق راغلي دي، ځکه چې دغه کسان یوازې په شخصي اړخ کې مطرح نه دي، او د دوی اجتماعي اړخ هم د توجه وړ دی. همدغه اړخ یو شمیر هدایتولی او یو شمیر هم گمراه کولی شي. نو ځکه په یو حدیث شریف کې امام صادق علیه السلام فرمایلی دی، د جاهل او یا ګناهان بخښل کیږي له دې مخکې چې د یو عالم ګناه وبخښل شي.
رنا سرچینې د پروګرام مینوالو، د دې پروګرام وخت هم دلته پاتې ورسید. تاسو کولی شئ موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. پارس today.ir/pizamundainternety site درکتے تربل پروگرام پلوی آو مہربان خدے سپارو
خدای مملا و ملگریشا. تلپات خوشبویی تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو اوسم ز فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي. او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود نو دا په شنینی کې سستی ده. او که چیرې د شنینی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوښول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوښول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։